د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپریږي او 15 دقیقې نیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحدو ایالتونو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انتونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمېر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ، او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالت چارواکي وایي 60 تنه افغانان یې د نشهیي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولي دي. د دې یالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 92 کیلو افیډین او 14 کیلو شیشه نیولی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي د ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بله سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د تورخم د بندې دروازې شاته د وضعیت په اړه ورستای حال درکو.
مشکل خو ډیر وی ته حد وتلای وی ځکه موږ تخپل معلومات موږ درې اصلوش په پات کې غاغه درې اصلوش په خرچه موږ ځان سره وړه و. دلته هم دا وس ان موږ به خرڅ یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې لسلو ضرورتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوی دی. د ملالی یوسف زیمور د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوه.
من دې لپاره راغلم چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنګ کوي، کوم ښځې چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولې دي.
پولیس د خو د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن سوی دی. تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي، تقریبا یو سل دیس کسان هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله نه درلوده. په بیان کې یادونه شوې چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ د چې د تورخم دروازه تړل شوی او دوړو خواوته ایثار مسافر او سوداګری لګنو ستونز سره مخامخ کړی دي. همایون هواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضی مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتي چې د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستانی لوري منلې چې همداسې لومړی دوی کړي او همه دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهار شنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسیدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات زموږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیرته می خپلوان را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدار سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیری د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې. خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم دروازه د 20 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیې د خدماتو په برخه کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسی محدود شوی او یا هم دا خدمات پرې بند شوي دي. اوچا زیاتوي چې سږ کال تر اوسه شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیې له مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي او بشپړ ډول له روغتیایي او تغذیې خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړي توګونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلې، خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس په داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. سکیز مې ډاکټر ته بیولی وه په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته یې پوسې بېځای بازور ته شرنه ته یې بېځای غوره جوړېږي، ځکه مې دوله روسته.
د هرات ښار یو تن اوسیدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډېره لرې ده. دا څو وړوکي ماشومان چې لرم امکانات یې نشته چې ډاکټر ته یې بوزم. ستونزې ډېرې دي، د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسېدلي.
د کابل اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګاره دی، د بې وزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماړه کړي، چې له همدې امله یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکړي. لاندې خپل تقریبا شپږ اولادونه لرم چې ما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را پدې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړي دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره او یا زره او دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي پکې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر درې میلیونه خلک یې له قحطۍ او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر یولسمه پر امریکا د 2000 لومړی کال د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی او وایي هغه په دې فیصلې سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 120 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګرویګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
The messages he was sending out کوم پیغامونه چې به هغه جنسا کې لسپینه مانی را لګل له هغه سره ډیر متفاوت وو چې حالت پیخیدل. جانکر به ویلو چې دوی حالت هیڅ وسلې نه دی پیخي. دا تیروستون کې دا زکول شم تاسو ته وخایم چې حالت د 2 میلیارډ ډالرو پر ارزښت وسلې مهمات پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنۍ چارو وزارت به نیټ پرایس بلا بیل سرګندونه کولې.
ویلو دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ سنت کام په خوانی قومندانۍ جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کوشش به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته په مراکش کې لمرګونې زلزلې ورسته نن د دریمې پرله پسې ورځو لپاره د خاورلاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو درایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزلې کې ل 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمه ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیګلی چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عینی شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم زینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه رسیدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزلې کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیايي وضعیت نازک دی. زینو ژغورل شو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویرشته چې د مرګ ژوب لشمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنیوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر سباندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدي هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې له 1.5 زیات افغانان ونیول. نو موري ازادي رادیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل.
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر 1.5 ډالرو پورې دی، د هغې وسنه نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ پټې مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمن حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هېڅ څوک کاروبار نه دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کښې چېرې ځم واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم، یا روحي فشار راباندې ډېر وي تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم، د هغوی لپاره ونیو چې ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوال اصول مراعت کړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نه خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال راډیو ته وکړي. میرمن یوسفزی له احمد شاه اعظمی سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له ښځو دا حق نه اخلي.
تورپکی بی بی زما پښتنه ساو څخه دا چې تاسو په زړه کې څه درو ګرځیدل چې دلته راسي کولنت د برتانیې څخه یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست ولې راغلی یاست
موږ دې د پاره رالو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کوم جنن کوي کوم خزي چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډیره ګران ده چې تلکه د خلکو جبا غستې کی دا جبا ده تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل دا جدو جهل ود د سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څو دنې پاتې دي دا یو ماشومه ده تمنا یو ول سره زنا غانا ډوډۍ خوري نه چی اسکی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کی او ډیره زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولی ده ډیره بادره ده او ډیر نارجینه دی ډیر بادر جینه دی او یار مونږ یو ډیر خپوش لکه جړه راځي چې مونږ د دې داغه ته فکر وکړو چې داخلك لکه د چا د لاسه در په در دی پدې مونږ ډیر خپوي دا مونږ ډیر افسوس دی او بس دا مو طالبہ ده چې
او دلته چې وسره لاس تورپکی بی بی چې دلته راورسېدل تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اوریدلې چې هلته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چې رالس د کولنت د غشزم ولیدې د انجونو مې ولیدې نو اوس احساس کوي د دوی سره چې یو ځای سواست اوس مو په زړه کې څه دي څه احساس لري
اوس په زړه کې دا احساس دی یو چې ولیدل نو ډیر خپه شو ډیر لکه دنیا چرته لاړو زمنګ ملکونه چرته چرته پراته دي افغانستان په کومه صدای کې دی په کوم لکه دنیا څومره ترقی وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې ورځي ماشوم کو سکول ته لاړ نشي نه جوړې نه کوون او بس راځي چې او ماشوم ول سکول ته نه دی راغلي زما ځوی واغه سکول نه چټي کړو موږ به بهر ته تلو سودا پسی موږ هغه ځان سره بوته هغه وایي چې بهر ته نشم وته وای دا د سکول ټایم دی نو پدې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې دا سیستم دی او زمون په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه ځي بس کول نه وي
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو ملالی یوسف سیمور تورپکی یوسف زای وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو لا پیغامونو
زه جانان د میوان د ولسوالی څخه خبر کوم دا د میوان په ولسوالی کې دا د نړیدل سرایو په بدلی کې سیمهټي خونی ور جوړی د موسسه والا یا د نړیدل سرایو نه د دولت تخوا نړیدل یا د طالبانو د خواش نړیدل او دغه ته سیمهټي خونی ور جوړی اوس ما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمهټي خونی یا په واويسته دی یا د موسسه والا سر نه خلاصيږي که څنګه کار دی کپټ سترګي زمر په دغه ځکه ولا که سر خلاصيږي خو ته سره اصل ته پښتنه وک چې په کلی کې مثلا درې سرای یا لسرای دوه جوړی انور پریږدي اغه د خلکو له جوړی یو دنیا لري یو کارو کتار سره برابر یو پیسې لري د غول جوړی د انور پات زی خپل په ثبوت تر سو ماکسونه غواړي زی اکسونه وراسم د موسسه والاته او د سیمهټي خونی چې جوړی دا خدا چې د چار تور سرای ورسوي هغه پات دی او چې دون نه کی سرای نه لیدلې د غله جوړی ما د موسسه د مشرانو څخه دا هلو ورزو د خپل د په ثبوت ورته رسوم ما سره د پټماس کی سکه نه منی د انور ول خلګو سره جدي خپل وی ویني
یو نو یو غذر سره شریکوم چې په دتی رسولو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي د خپل شخصي مدیریتونه هم حفظ مراقبت لري او د خلکو نه د پیسې اخلي اوس اوس د شاروالۍ مونږ پیسې دروازې خلکو سي تړلې دي چې تاسو راشي حفظ مراقبت او د نورې پیسې مونږ ترا کوي کنه دروازې غټ غټ مرلا کړی خپل مریض لرم دروازه بند مټر نشم بیواله نو دا خو امکان نه لري چې خلک به یاره دلته پیسې ورکي یاره به شروالۍ ته ورکي نو د خلکو خو پوسټ او باسیده حکومتداري خو کیږي او زه یې کولای شم خل د مته پیسې راکړي بیرته به زه خدمت ورته کوم شخصي بلکونه دی او دروازې بند کړی دي خلکو نه پیسې راوړي دا اوس چور د غلا دا اوس چیرې لار شو چاته وای چې او تاسو حال
ستاسی پیغام